ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. نوری صاحب بفرماین.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړي مشه یو بره پښتو خبرونه پایل شو تر نهو بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې یو لوړ رتبه امریکایي چارواکی د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه دولتي پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. د دې سفر په اړه به د سیاسي چارو د کارپوهانو له نظرونو هم خبر شئ. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه مو د خپرونې په دوهمې نیمایي کې درته چمتو کړي دي. خو لومړی به حمید هارون عثمان ته ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. سیمه ایز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل شویو پولیسو په اړه زدو نقیز شمیرې ښیي. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې سویس پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او هغه یې د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې د ملاتړ نښه وبلله. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. دغه سفر په درشل کې د افغانستان د ملي امنیت ادارې پرون پاکستان په کابل کې په وروستیو خوناړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی پرون خبریالانو ته وویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د پاکستان لاس و. هغه وویل دوی دغه حملې د قانی شبکې د وسلوالو په وسیله ترسره کړې دي. افغان دولتي پلاوی به چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر او د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د ادارې رئیس شامل دي، له پاکستاني چارواکو سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې پر هغه پلان خبرې وکړي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف څو ورځې وړاندې د جوړولو ژمنه له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خبرو کې کړې وه. سیمه ایز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یو ماموریت د طالبانو په حمله کې د وژل شویو پولیسو په اړه زدو نقیز شمیرې ښیي. دغه پیښه چې پرون د دې ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې رامنځته شوه، سیمه ایزو چارواکو هغه د پولیسو پر ضد یوه دسیسه بللې او ویلي دي چې وسلوال طالبان د پولیسو په یونیفورم او د پولیسو په موټر کې د پولیسو ماموریت ته ننوتي او د شا لخوا یې پر پولیسو ډزې کړي دي. د هلمند د والي میرزا خان رحیمي په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي او دوه ټپیان دي. دغه وایاندو مرزواک بیا په دې حمله کې د وژل شوی پولیسو شمیر اته تنه وخوت. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي مخالفینو د دسیسې یو پلان جوړ کړی و، د لنډې ناوې په سیمه کې ماموریت ته ننوځي او زموږ اته پولیس په شهادت رسوي او وروسته د کنجک په سیمه کې هم نښته کیږي چې هلته هم موږ یو پولیس شهید لرو او دوه تنه هم ټپیان دي. مخالفینو ته هم هلته تلفات رسیدلي خو تر اوسه د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لرو. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولی د دغه حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې حتی نور پولیس یې نیولې دي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي د هغو څلورو یرغملو د مړیو د موندلو خبر ورکوي چې تېره اونۍ په غزنی کې تختول شوي وو. په دې ولایت کې لږ تر لږه اته تنه نور وتختول شول. د غزنی د امنیت قمندانې مرستیال اسدالله انصافي وویل د دغو څلورو یرغملو مړي چې ټول په ډزو ویشتل شوي د پاکستان پولې ته نږدې په ناور ولسوالۍ کې موندل شوي دي. هغه وویل وژل شوي 3000 ګان او یو پښتون دي. انصافي دغه راز وویل چې د تېرې سې شنبې په ورځ وسلوالو اته نور هزاره ګان چې د غزني ښار ته تلل وتښتول. هغه وویل د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. په 13 فبروري میاشت کې 1500 ګان په زابل ولایت کې وسلوالو تښتولي و چې نن نسه بیرته خوشې کړل. دوه یې ووژل او د 9 سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. 13 میاشت په بغلان کې هم 1500 ګان تښتول شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلومات فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. د لویدیز افریقا دغه هیواد چې د ایبولا ناروغۍ ځپلې د وضعیت د بیرته عادي کېدو هڅه کوي. ظریف چې په اوس وخت کې په کاسوو کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر دی، په لایبیریا کې د سویډنی ډیپلوماتیک کاریان لانګریان ځای نیسي. د ایبولا ناروغۍ چې د 2013 کال په ډسمبر کې لومړی په ګینیا کې خپره شوه او له امله یې په لویدیز افریقا کې لږ تر لږه 1300 کسان مړه شوي، لایبیریا یې تر ټولو ډېره ځپلې ده. ظریف د 1991 او 1900 و اتیاوم کلونو ترمن په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر او وروسته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر او بهرنیو چارو کې د ولسمشر د سلاکار په توګه د نتر سره کړی دي. نو موړه چې کابل پانتون څخه فارغ شوه په 1993 کال کې له ملګرو ملتونو سره کار پیل کړ او په 2011 کال د کاسو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وټاکل شو. او دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. سیویس پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او هغه یې د تهران او لویدیز قدرتونو ترمنځ د شوې موافقې د ملاتړ نښه وبلله. د دغه ناپیلي هیواد حکومتي فدرالي شورا پرون پریکړه وکړه چې د ایران له دولتي ادارو سره به د قیمتي فلزاتو پر تبادلې بندیز لرې کړي او له دې وروسته به د نورو اقداماتو ترڅنګ د ایران د کیمیاوي موادو د تولید او د ایران د خامو تیلو د سوداګرۍ په اړه راپور چې یو شرط و نه ورکوي. سیویس د 2014 کال په جنوري کې دغه بندیزونه ځنډول لیو. تر اوسه نورو لویدیځو هیوادونو د تهران پر ضد بندیزونه نه دي لري کړي او دې ته منتظر دي چې ایران د اټومي موافقې پر موادو عمل کوي او کنه. د عراق صدر اعظم حیدر لبادی پرون د خپل کابینې یو مهم غړی او د هغه دوه مرستیالان له دندې لرې کړل. د صدر اعظم لبادی دفتر خبر پاڼوایي د کابینې عمومي منشي محمد خلف احمد د عراق د مخکنی صدر اعظم نوري المالکي نږدې ملګری و. په خبر پانه کې د دې نوې اقدام دلیل نه دی څرګند شوی، خو د عراق حکومت د پراخو اصلاحاتو د اداري فساد پر ضد د مبارزې او د پیسو سپمولو پروګرام پیل کړی دی. صدر اعظم لبادی د خلکو د پراخو مظاهرو له امله د روانې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې په حکومتي چارو کې پراخ اصلاحات راولي. د اصلاحاتو په دې پروګرام کې چې د عراق پارلمان تصویب کړی، د لوړ رتبه چارواکو لرې کول او په حکومتي څوکیو کې د فرقهیي او حزبي استحقاق له منځه وړل شامل دي. حکومت ژمنه کړې چې په اداري چارو کې د فساد په اړه به پیل کړی. د چین په شمال ختیځ کې پرون درنه چاودنه وشوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان شو. د چین دولتي خبری اژانس وایي چاودنه په بندري ښار تیانجین کې شوې ده. چاودیدونکي مواد په یو کانټینر کې چې تازه بندر ته رسیدلي وو ځای پر ځای شوي وو. چاودنه د شپې په 11:00 وشوه او ویل کېږي چې د اورلمبو ټوله سیمه رڼا کړې وه. پیکنګ خبری اژانس وایي له 300 تر 400 پورې زخمیان په روغتونونو کې بستر شوي دي. د کروشیا صدر اعظم زوران میلانویچ په مصر کې د یو کرواتی سړي د وژل کېدو د خبر له تایید ډډه وکړه. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش پرون د تومیسلاو سالوبس د سر پرې کولو خبر خپور کړ. دې ډلې د تومیسلاو د بدن یو عکس هم پر ټویټر خپور کړی دی. تومیسلاو سالوبس په مصر کې له یو فرانسوي شرکت سره کار کوي او د جولای په 22 وتښتول شو. د کروشیا صدر اعظم پرون ویل چې د تومیسلاو د مړینې د خبر سپیناوی ښایي 2 ورځې وخت ونیسي. په روسیا کې د بیړنیو حالاتو پر ضد د مبارزې زرهاو کارکوونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. د روسیې د ځنګلونو د ساتنې فدرالي ادارې وویل د 1400 کیلومتر مربع ځنګل په څه باندې 150 ځایونو کې اور لګېدلی دی. مسؤلونو ویلي چې د اور لمن استوګنو سیمو ته نه ده پراخه شوې. د سایبیریا په جنوبي سیمو کې د اپریل په میاشت کې هم لږ تر لږه 40 تنه په ځنګلونو کې د اور لګېدو له امله مړه شول او زرهاو کورنۍ بې ځایه کړې. او روسیه خبردار چې د روسیې وی پوځي محکمې پرون هغه عسکر چې د یوې ارمنی کورنۍ د اوو غړو په وژلو تورن دی په 10 کالو باندې محکوم کړ. د 19 کلن روسي عسکر د خپل سزا د کمیدو په بدل کې اقرار وکړ چې له خدمته تښتېدلی، چاودیدونکي مواد غلا کړي او غیر قانوني وسله یې درلوده. د عسکر به د یوې ارمنی کورنۍ د اوو غړو د وژلو په تور د محکمې لپاره د ارمنستان حکومت ته وسپارل شي. د عسکر د روسیې پوځي محکمې ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې د غلا په نیت د ارمنیانو یو کور ته ورلوېدلی و روسیې ته د ستنېدو پیسې پیدا کړي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که غواړئ بیا هم د خبرونه ولولې د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې لوړ رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. پاکستان ته د افغانستان د حکومت د لوړ رتبه پلاوی د سفر په درشل کې چې د هغه هیواد له چارواکو سره به د تروریزم په وړاندې مبارزې پر پلان خبرې کوي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې بیا پاکستان د کابل په خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغان حکومت د لوړ پولي پلاوی سفر مهم ارزوي.
ممکن ده چې پاکستان د افغانستان د دغه چکم کسان راځي د هغه تسلیو کی هغه سره سپرې کړي او وادیو کی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو یوه لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې دمشق ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه راپور لرو. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 219 پروګرامونه مه هیروئ. د اساسي او بشري حقونو 19 پروګرام او ژوند په شیبو کې دا ځل په ننګرهار کې د یوه مشهور زیارت په اړه معلومات ترلاسه کولای شئ.
فولکلوري روایت داری چې په خوا به دلته خامار راته او خلک به خوړل، نو دا سید الیاس پهلوان چې دی د یوه تیګه راپورته کړه او خامار یې وویشت.
یوه لور رتبه امریکایي چارواکي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې وستایلې. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړي مرستیال دا خبره پرون په اسلام آباد کې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سره تجاوزي سره له خبرو وروسته وکړه. دواړو د افغانستان د حالاتو د هند او پاکستان پر اړیکو او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
ډاکټر پیټر لاوی ویلی د امریکا حکومت د افغانستان او پاکستان د اړیکو د پیاوړتیا پلوي کوي او غواړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. دواړو لورو د چارواکو په داسې حال کې خبرې کړي چې په پاکستان کې د مولا محمد عمر د مړینې د خبر تر تایید وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډول شوې. ټاکل شوی و چې دا مذاکرې د جولای په 1 په پاکستان کې وشي. پاکستان د جولای په 1 د سولې لپاره د اول وار مخامخ رسمي خبرو کوربه و. د چین دولتي خبری اژانس وای د افغانستان ولسمشر په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته پر پاکستان ټکای کښې شوت او ټینګار یې کړی چې د سولې خبرې به د کابل له لورې تنظیمېږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو پر ضد عملي اقدام وکړي او وی ویل چې هغه ډلې چې په افغانستان کې حمله کوي د پاکستان په خاوره کې ځای لري.
د وطن د اجمانه په قوت سره پاکستان نغواړو چې د سولې دوره اوس ختمه شوي. د دولت د قوې استعمال په کار ده چې پاس ما سره نواز شریف صاحب صدر اعظم د پاکستان ودرید ویل چې د افغانستان دښمنان به د پاکستان دښمنانی. اوس وخت ده ده چې دغه خبره په عمل کې تثبیت شي.
د چین دولتي خبری اژانس وایي په کابل کې وروستیو خونړیو حملو د کابل او اسلام آباد ترمنځ ډیپلوماتیک کړکېچ زیات کړی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ځي. صلاح الدین ربانی به د خپل هیواد د امنیت او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون له ډاکټر لووی سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو ترمنځ د سولې او بیا پخلاینې له بهیر سره مرستې او ملاتړ ته تیار دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي مرستیال ډاکټر پیټر لووی د تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د پاکستان د بریالۍ مبارزې ستاینه کړې ده. ډاکټر پیټر لووی ټینګار کړی چې امریکا له پاکستان سره د خپلو اړیکو د پراختیا ملاتړ کوي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو روابط باید یوې نوې مرحلې ته لوړ شي. سرتاج عزیز په دې لیدنه کې د خپل هیواد پر دې کړل ناره چې د نورو په چارو کې د عدم مداخلې او په سیمه کې د ښو اړیکو پر اساس ولاړه ده رڼا اچولې ده.
اسلام آباد ته د افغانستان د حکومت د پلاوي د سفر په درشل کې مو د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي څرګندونې واورېدې چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی چې په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر د ملي دفاع وزارت سرپرست او د غراز د ملي امنیت ادارې رئیس شامل دي نن اسلام آباد ته لاړ شي. دوی به په پاکستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې د هغه پلان پر عملی لارو چارو خبرې وکړي چې 2 ورځې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر سره په خبرو کې ژمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت ادارې د کابل د خونړیو حملو پړه پر پاکستان واچولې. د ادارې ویان حسیب صدیقی پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې د کابل د وروستیو حملو په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې په دغو حملو کې د پاکستان لاسو. هغه وویل دوی دغه حملې د حقاني شبکې د وسلوالو په وسیله ترسره کړې دي. دا چې افغان پلاوی به په دغه سفر کې په مشخص ډول پر کوم موضوعاتو خبرې وکړي په دې اړه د ولسمشر دیوان مرستیال سید ظفر هاشمی وویل.
وزیر خارجه، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان به پاکستان سفر میکنند تا امو طرحی را که جانب پاکستانی تعهد سپرده به خاطر مهار کردن فعالیت های گروه های دهشت افغان روی امو طرح کار کنند.
لبل خود سیاسی چارو یو شمیر څارون کې پاکستان ته د لوړ پوړي افغان پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي چې افغان دولت له پاکستاني چارواکو سره د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه وکړه چې د پاکستان پوځي او دولتي چارواکو ورسره کړي دي. له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان پاکستان ته د جک پوړي افغان پلاوی سفر مهم ارزوي او وایي په دې سفر کې به افغان دولت له پاکستان څخه په دې هیواد کې د افغان طالبانو د مشرانو پر ضد د جدي اقدامات غوښتنه وکړي او ښایي د وروستیو تروریستي بریدونو په اړه ورسره ځینې شواهد هم شریک کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې افغان چارواکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو جک پوړي افغان پلاوی له پولي اخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي هدف له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ځي. دغه افغان پلاوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون پکې دفاع وزارت سرپرست او د ملي امنیت رئیس هم شامل دي، تر هغې وروسته اسلام آباد ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغه خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغه بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تیرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته دغه جک پوړي افغان پلاوی سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
زما دا خیال دی چې دغه هیئت پاکستان ته راتګ چې دی نو دنه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکرې وکړي، هغې ته څه شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې او نور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي، او بل هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا زسه کوم کوم مخه خبره ده چې خبره ترې روانې دي ګلې شکوېشته ممکن نه چې پاکستان د افغانستان د دغه چکم کسان راځي دغه تسلیو کی هغه سره سپریکلو کی وادیو کی.
که هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستانی چارواکي دغه تر هغه ډول پر وړاندې عملی اقدامات تړ کړي چې له پولي اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو سرون کې سمی یوسف زه بیا په دې باور دی چې که هم پاکستان کولای شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
زما په خیال که پاکستان وغواړي مختلفو لارو نه طالبانو باندې حمله وکړي چې د زور کار اخیستلی شي، خو ضروري نه ده چې ځینې کارونه چې پاکستان زور کول غواړي هغه د زور وکړي، نورې لارې چارې هم لري. دا وخت سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنگیږي، خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي یا د هغوی د ځپلو یا افغان حکومت ته د سپارلو. نو دوی که پاکستان کې خلاف د دوی خلاف په پاکستان کې اقدامات کوي، نو د مذهبي ګوندونو او د جهادي کړیو او د یو شمېر حتی سیاسي ګوندونو له عکس العمل سره مخامخ.
په افغانستان کې د ملي والد حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغیز لري.
نړیوالو ورځپاڼو هم اسلام آباد ته د افغانستان د حکومتي پلاوي پر موضوع ځینې لیکنې خپرې کړې دي. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
اکسپرس ټریبیون رسپانی په خپل تازه غنه کې د افغان پلاوی د پاکستان د سفر موضوع راخسته ده. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت رئیس اسلام آباد ته ولاړ شي. د رسپانی په باور افغان پلاوی بل پاکستان وګوري چې د طالبانو مشران د خپل خاوري وشړي. اکسپرس ټریبیون د جنو سرچینو په وینا لیکي چې افغان پلاوی به پر هغه موضوعاتو له پاکستاني لوري سره خبري وکړي چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان مشرانو ته لیکلي دي. ورسپانه لیکي یو شمیر کسان چې نه یې غوښتل نمونه یې یاد شي ویلي دي چې د افغانستان غوښتنه څرګنده ده او هغه د پاکستان له خاورې د افغان طالبانو ایستل دي او یا د هغوی نیول دي. اکسپرس ټریبیون وړاندې لیکي چې د افغانستان د ولسمشر په غیر رسمي مکتوب کې په افغانستان کې وروستیو بیامنیو ته اشاره شوې دي او په دې لیک کې دا غوښتنه شوې ده چې پاکستان باید د طالبانو ټپیانو ته د خپل هیواد په روغتونونو کې د درملنې اجازه ورنه کړي او د طالبانو د عوایدو د سرچینو مخه ونیسي. د اکسپرس ټریبیون په وینا د افغان ولسمشر د سختو خبرو سربیره پاکستان په افغانستان کې د سولې راوستو په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کړی دی. ورسپانه بیا لیکي که څه هم د افغانستان د ولسمشر او نورو مشرانو خبرې توندې وي خو اشرف غني بیا هم د خبرو پر مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو دروازې یو مخ نه دي تړلې. ورسپانه په دې برخه کې د ولسمشر غني دا خبره راخیستې ده چې وی ویل موږ له هغو کسانو سره سوله کوو چې د بشر د کلمې په مفهوم پوهیږي، مسلمان وي، افغان وي او د بهرنیو بادارانو په لارښوونه خپل هیواد نه ورانوي. یوه بله ورسپانه میل په خپلې انټرنیټ پاڼه کې د هغې ویډیو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې پکې داعش د ننګرهار په ولایت کې لس تنه سپین ږیري او قومي مشران په باروتو الوزوي. د ورسپانې په نظر په دې ویډیو کې د دغو خلکو وژنه دومره ظالمانه او وحشي ده چې حتی طالبانو هم هغه محکومه کړې او خوا یې پرې بده شوې ده. د میل ورسپانې په وینا په ننګرهار کې د افغانستان یو شمېر جهادي ډلې له داعش سره په نښتو دي. میل د مقالې تر څنګ یو شمېر عکسونه هم خپاره کړي دي چې پکې سپین ږیري او مشران هم ښکاري چې په تړلیو سترګو مجبوري شي چې پر چاودیدونکو موادو کښېني، تر دې وروسته وسلوال لرې کیږي او بیا چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکوي. میل ورسپانه بیا لیکي چې داعش دا کار یوازې په ننګرهار کې نه دی کړی، دې ډلې په عراق او سوریه کې هم ډېر ظلمونه کړي دي او خلک یې وژلي دي.
ازادي رادیو اوریدل سهار 8 بجې او 22 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د اساسي اصلاحاتو په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون پرون په کار پیل وکړ او د یو کال په اوږدو کې به د پولیسو په قوانینو او د هغوی په لیکو کې د کمیسیون د مسؤلینو په وینا مثبت بدلونونه راولي. نور جزئیات یې له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پولیسو د اصلاحاتو کمیسیون به په 5 کاري کمیټو کې د وی میاشتې په اوږدو کې د پولیسو د قانون طرحه، خوونه او روزنه، د ترافیکو نښې، د پولیسو ترمنځ اړیکې ارزیابي کړي. د دې کمیسیون مشر میرزا محمد یارمان د کمیسیون د کار له لومړۍ غونډې وروسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل افغان پولیس په پخوانی کلاسیک چوکاټ کې چې د جرم د کشف ډول یې زوړ دی خپل کار پر مخ وړي.
ایجابي ازیره میکنه کې باید افغانستان همګام با چالش های
د دې وخت راغلی چې افغانستان هغه ستونزې چې موجود دي له هغه پورته ولاړ شي او هغه تحلیل کړي. موږ به قوانین، مقرره، استراتیژي، پالیسي، پلانونه، پروسیجرونه مطالعه کړو او داسې بدلون به رامنځته کړو چې د ټکنالوژۍ له حقوقي معیارونو سره همغږي ولري.
د کورنۍ چارو وزارت د اقدام په داسې حال کې کوي چې ویل کیږي یو شمیر پولیس خپل مسؤلیت نه پیژني، له دندو ناوړه استفاده کوي، په اداري فساد کې لاس لري او کله ناکله بشري حقونه نقضوي. د دې وزارت سلاکار عبدالهادي خالد وای افغان ملي پولیس معیاري نه دي او ځینې وخت داسې کړنې ترسره کوي چې له قانون سره په ټکر کې وي. ښاغلی خالد وای داسې پولیس به رامنځته کړي چې قانون په بشپړه توګه پلی او له هر ډول قضیو سره په بې پرې ډول چلند وکړي.
پولیس افغانستان بسیار زحمت میکشن، بسیار قربانی میده، بسیار جان فشاری میکنه، اما
د افغانستان پولیس ډیر زیارګلی او زیاته قربانی ورکوي، خو دا چې پولیس معیاري نه دي او کافي تخنیکی او تکتیکی امکانات یې په لاس کې نشته، نو له پولیسو داسې کړنې ترسره کیږي چې د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي، خلک زورول کیږي او بې عدالتي کیږي.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې څو ځله افغان حکومت هڅې کړې وې چې پولیس معیاري کړي، خو دغه اصلاحات په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د سیاسي بدلون تر سیوري لاندې راغلي دي. د چارو کارپوهان وایي تر هغې چې پولیس له ګوندي، سمتي او قومي جوړښتونو څخه راونه وځي، نشي کولی هغه دندې چې ورسپارل شوي دي په ښه توګه مخکې یوسي. دوی سپارښتنه کوي چې پولیس باید په ملي روحیه وروزل سي، خپل مسؤلیتونه ښه درک کړي او د قانون په پلي کولو کې بېطرفه عمل وکړي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است جبریز
درست و باعث یک کسی که از این خاک است افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر.
بعد دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تون شی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری ل ازادی رادیو نو اوری.
په دې پروګرام کې چې نن د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي، بیا هم د افغانستان او پاکستان پر اړیکو په تېره بیا پاکستان ته د افغانستان د حکومتي لوړ پوړي پلاوي د سفر په درشل کې هغه وروستیو ناندریو په باب خبرې کېږي. افغان ولسمشر پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګېدو په برخه کې تر اوسه پورې سمه همکاري نه ده کړې او د ملي امنیت ادارې هم پرون پاکستان په کابل کې د وروستیو خونړیو حملو کې په لاس لرلو تورن کړ. تاسو هم کولی شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل پوښتنه له میلمنو او چارواکو مطرح کړئ او هم که کوم نظر لرئ د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. په ننګرهار کې د بیروزګارۍ له کبله د وسلوالو مخالفینو ډلو ته د ځوانانو ورتګ ویل کېږي تر پخوا زیات شوی. د دې ولایت ځوانانو امنیت په دې اړه اندېښنه لري او له حکومته غواړي چې دا ستونزه په جدي ډول اواره کړي. شمه مچینواری پرې رپورټ لري.
دغه څرګندونې د ننګرهار د ځوانانو امیر مطیع الله احمدزی په هغه غونډه کې وکړې چې د 12 اگست د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه. نوموړي وویل چې دوی په ختیځه سیمه کې داسې مهال د ځوانانو ورځ نمانځي چې همدا اوس په زرګونو ځوانان د بیروزګارۍ له امله د اوسنیو ناخوالو ښکار شوي او د جګړې دواړو لورو لخوا د جنګ په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. ده وویل چې د همدې بیروزګارۍ له امله د دولت وسلوالو مخالفینو لیکو ته د ځوانانو تګ تر پخوا زیات شوی چې دوی ورته اندېښمن دي.
ګورو د تیرو کلونو په پرتله باندې اوس د داعش او د طالبانو نفوس هم په ځینو ولسوالیو کې زیات شوی دی. په هغه شکل په تیرو کې موږ شاهدان د دیو چې کمرنګ و دولت او نظام که چیرته کاري بوختیاوي زموږ ځوانانو ته آمدنی کې کاري اسانتیاوې ورته برابرې نه کي، له دې به هم زیاتېږي ځکه هغوی ورته امکانات په واک کې ورکوي، معاش ورته په ورکوي. دوی مجبوره دي چې د دولت په مخالفت کې وجنګېږي او ناخوالو مشکلاتو ته مخه کړي. د دغې مسئلې نه موږ هم اندېښمن یو.
بلخوا د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي هم د ځوانانو پر وړاندې شته خنډونه تایید کړل او په خبره یې په ننګرهار کې اوس هم ځینې داسې کړې شته چې دولتي بستونه په خپله قبضه کې نیولي. ده وویل که ځوانان دغه ستونزو پر وړاندې فعاله مبارزه وکړي او افشای کړي نو دوی کولی شي چې له همدې لارې خپل حق ترلاسه کړي.
بلکې د اخیرې کړي یو حلقې یو واړي چې بل څوک پرې نه دي، خو مثلا مغه یو یا یو کورنۍ یو یا یو ګروپ او یا یو کې داخله کی ټول هر څه خپل قبضه کې نیولي. کدلته ځوانان فعال رول ولوبي او د دې خلاف غږ جګ او چې په هر ځای کې داسې موارد دي هغه افشا کړي، هغه شریک او پرې نږدي. حق قوت قوي قوت د ځوان سره دی، پرې نږدي چې د دوی حق په زور نور کسان کړي.
والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې اعلان وکړ چې سر لنن څخه به د میاشتې 1,00,000 افغانۍ د ځوانانو امیرت ته ورکوي تر څو دوی په مرکز او ولسوالیو کې ځوانانو لپاره د همغږۍ عامه پوهاوي او روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي.
که دیو خپل پلان جوړ کړي ما مته خپل د ولایت د امکاناتو نه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کېږي دغه نه به د میاشتې 1,00,000 افغانۍ دیو ته په نظر کې نیول کېږي. ولی دیو به دغه لپاره چې په مرکز او ولسوالیو کې څنګه ته درسته استفاده کولای شي چې ځوان لپاره استفاده چې په 1,00,000 افغانۍ څه نه کېږي، اقلا معلومات شریکول، اقلا یو خاص پیغامونه شریکول او یو جلسې نیول، یو ورکشاپ نیول په میاشت کې یو ځل، په دوه میاشت کې یو ځل کېدای شي دغه مصارف شي او دغه موادر ان شاء الله دا چې ترڅو دا وزره
دا په داسې حال کې دا چې د ځوانانو امیریت پر مرکزی ادارې نیوکه وکړه چې تر اوسه یې ورسره د یوې افغانۍ مرسته هم نه ده کړې. دوی وایي د ځوانانو امیریت شته خو هیڅ امکانات یې ورته نه دي برابر کړي. له دې وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوسم د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ځوانانو سره ژمنه کړې وه چې د ځوانانو معینیت به په وزارت بدلوي، خو لا تر اوسه یې دا ژمنه د وعدې په څیر پاتې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1,03 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سعادت له بادغیس څخه لیکي چې د افغان پلاوی تګ پاکستان ته به ګټور نه وي ځکه چې پاکستان تل له افغانستان سره جفا کړې ده. شفیع الله افغان له هلمند بیا لیکي زما په نظر دا سفر به مثبت پایلې ونه لري. تر دې سفر به تر دا چې اشرف غنی پر هغو هیوادونو غږ وکړي چې د پاکستان او افغانستان دواړو دوستان دي، لکه چین او عربستان، ځکه چې د دوو دښمنانو ترمنځ دوستي خپل نه راځي بلکې د دریم په واسطه راځي. لیکن د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین چپان بیا لیکلي کوم پلاوی چې نن پاکستان ته ځي، د پاکستان سره د داس پینې کړي چې دوه نیم کاله د ملا عمر پر ځای د جنگ اعلامیې چا خپرولې، ولې تر هغه روزیا ولې پر افغانستان توغندي توغوي. اته نیمې بجې دي، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو ستاسو د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام او د غراز ژوند په شیبو کې پر ځینو نورو سیمه ایزو او د افغانستان په کورنیو چارو هم مطالب لرو. خو اوس به بیا هم حمید هارون عثمان ته ورور کړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره نن پاکستان ته ځي. دغه پلاوی په ترکیب کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي دفاع سرپرست وزیر او د ملي امنیت د اداري رئیس شامل دي. سیمه ایز چارواکي په هلمند کې د پولیسو پر یوه ماموریت د طالبانو په پرونی حمله کې د وژل شویو پولیسو په اړه زدو نقیز شمیرې ښیي. په داسې حال کې چې افغان چارواکي دغو څلورو یرغمل د مړو د موندلو خبر ورکوي چې تېره اونۍ په غزنی کې تختول شوي وو، په دې ولایت کې لږ تر لږه 8 تنه نور وتختول شول. د ملګرو ملتونو سنمنشي بان کی مون پرون افغان ډیپلومات فرید ظریف د لایبیریا لپاره د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر وټاکه. سویس پر ایران ځینې لګول شوي بندیزونه لرې کړل او هغه د تهران او لویدیځ قدرتونو ترمنځ د شوي موافقې د ملاتړ نخو بلله. د چین په شمال ختیس کې پرون درنه چاودنه وشوه چې سلهاو تنه پکې زخمیان شول. د عراق صدر اعظم حیدر البادی پرون د خپل کابینې یو مهم غړی او دغه دوه مرستي اعلان له دندې لرې کړل. په روسیا کې د بیړنیو حالاتو پر ضد د مبارزې زرهاو کارکوونکو پرون د جنوبي سایبیریا په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې وکړې. او د روسیې وی پوځي محکمې پرون هغه عسکر چې د وی ارمنۍ کورنۍ د وو غړو په وژلو تورن دی په لسو کالو باندې محکوم کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شي. پته مو د ازادي رادیو ټکی او اورک په انټرنیټ پانه کې د افغانستان په اړه نور مطالب او د سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلای شي. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدلای شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورنی تنظیم په برخه کې د دینی عالمانو ونډه ډیره مهمه بولي. مخله دې چې په دې اړه یو راپور در واورو. سوریه ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سفر موضوع اخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په دمشق کې و. هغه دمشق ته د دې لپاره تللی چې خپل ملاتړي او د بشر الاسد د رژیم او د غرض د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې پر امکاناتو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هغه د سفر سره سم د حکومتي ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښتو کې د ګڼ شمیر خلکو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپورټ کې اوري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د بحران د پایترسول لپاره خپل پلان ورسره وړی وو او له جمهور رئیس بشار الاسد سره یې خبري ورباندې کړې دي. ایران غواړي چې د سوریه د بحران د حل لپاره خپل پلان چې څلور مادې لري له بشار الاسد سره تر مطرح کولو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر نوئل چې له ولسمشر بشار الاسد سره یې ګټوري خبري وکړي او د روان بحران د حل پر لارو یې بحث کړی دی. ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم لاټړ کوي او په دې هیواد کې د روان بحران د حل لپاره خپل رول مهم ګڼي. محمد جواد ظریف پرون په بیروت کې په دې اړه خبري اعلان ته وویل
و ما برای همکاری با همه
مش پسیمه کې ټولو هیوادونو د همکاري لاس اوشت کړی دی. موږ د همکاري ته تیار یو. موږ د تشدد او فرقي نشته د پای تر سوالو لپاره د سیمې ټولو هیوادونو سره د نظر تبادله او ګډ کار ته تیار یو. د ایران اسلامي جمهوریت خپل ټولو گاونډیانو ته د همکاري لاس ورکوي او مشکل لري چې دا به د سیمې ټولو خلکو ته ګټه ورسوي. ایرانی چارواکو له نړیوالو سره تر اټمی موافقه ورسته په سوریه کې روان بحران پړه بحثونه او هڅې زیاتې کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې د دې سیمې ستونزې له همکاري پرته نشي حل کېدلی.
و معتقدیم که با حل مشکل هسته‌ای
محمد جواد ظریف وای موږ باور لرو چې دا چمې ستونزې حل د سیمې د هیوادونو او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د زیاتولو موقع پیدا کړی دی. کورنۍ بحرانونه، فرقایي تشدد او افراطیت د دې سیمې له سترو ستونزو ګڼل کېږي او موږ نشو کولای چې دا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د زیات همکارۍ پرته حل کړو. د جرمني خبری آژانس وای د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې د سیمې هیوادونه باید حقایقو ته وګوري، د سوریه د خلکو غوښتنو ته پام وکړي او د تروریزم پر مبارزه ټینګار وکړي. د بشار الاسد رژیم په سیمه کې د ایران ستر متحد دی. د جرمني خبری آژانس وای تهران د بشار الاسد له رژیم سره مهمې مالی او پوځي مرستې کوي.
دوبو زایات به اندازې زیاتی او متاسفانه دغه ټول
له وزرو کیزیستمنه کله کله وای چې وزرو پنځوسمنه ورسته دنیا دیپلوماسي وبکې نه وي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
ازادي رادیو اوري وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند پښې بو کې. خو اوس په افغانستان په اړه یو بل موضوع راوخلو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول د ماینډ او نوي زیږیدلو ماشومانو ژوند ته یو ګواښ ګڼي. د وزارت د کورنۍ تنظیم مسؤلین وایي چې دغه موضوع د دودولو لپاره پوهاوی مهم دی او په دې برخه کې دینی عالمان ښه رول لوبولی شي. د په داسې حال کې چې حج او اوقاف وزارت وایي له دې وروسته به علماو ته دنده ورکړي چې د کورنۍ تنظیم موضوعات خلکو ته په واضح ډول بیان کړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا په برخه کې د ګڼو ستونزو ترڅنګ د عامه روغتیا وزارت د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول هم یو جدي ستونزه بولي. وایي له دې عمل الله هم د میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ژوند له خطر سره مخ دی. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د زیږون ترمنځ د واټن وخت نه مراتول یو هغه دلیل دی چې له عمله یې په هرو دوو ساعتونو کې یو روغ مور او په هرو زرو نویو ماشومانو کې و او یا تنه مړ کیږي. د عامه روغتیا وزارت د کورنۍ تنظیم مسؤل زلیخا چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو لسګونو دینی عالمانو ته خبرې کولې وویل چې د زیږون ترمنځ د واټن نه مراد د مړینې خطر ډیر کړی او په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې کار وشي.
زمنګ په هیواد کې مېرمنې د ماشوم پر سر د جنجالونو او زیږون له امله مري. په همدې حال کې د اولادونو ترمنځ د فاصله نه مراد د مړینې او نورو ناوړو پایلو ترڅنګ د میندو د وینې او کلسیم کمیدو او خوارځواکۍ سبب ګرځي.
د روغتیا وزارت د هیواد اوسنۍ نفوس پټکلې ول شاوخوا 1.5 میلیونه یدوی وای چې کدا وضعیت همداسې دوام وکړي تر لسو نورو کلونو بعد افغانستان نفوس 30 میلیونه ته ورسیږي. بل خو ځینې چرنې ښیي چې په افغانستان کې یوازې 14% خزي د اولادونو ترمنځ فاصله مراتبي. په داسې حال کې چې نږدې 50% په دې اړه پوهیږي او مخنیوي کولای شي. دینی عالمان چې په کابل کې د همدې موضوع د وضاحت او عامه پوهاوي د دودولو لپاره سره راټول شوي وایي چې دا موضوع له دین سره په ټکر کې نه ده، خو خلک یې د غلط تعبیر له امله نه مراتبي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني دی غونډې ته وویل چې د کورنۍ تنظیم د مراتبولو لپاره پوهاوی مهم دی او په دې برخه کې دینی عالمانو ته دنده سپاري چې دا کار وکړي.
توقع مردم ما است که
زموږ د خلکو هیله ده چې علما د ډیر پټورنیزو ستونزو تمرکز وکړي. خدا ده چې موږ هغه ستونزې روښانه کړو چې زموږ ټولنه په اجتماعي، اقتصادي، امنیتی او نورو برخو کې ورسره مخ ده.
روی این مسائل بپردازیم.
دینی عالمان وایي چې په اسلامي ارشاداتو کې ماشومانو ته د دوه قانون لپاره په شیدو ورکولو ټینګار شوی او دا موضوع خپل د زیږون ترمنځ واټن ته زمینه برابروي. په همدې حال کې ډاکټران وایي چې کټاکل شوی دا واټن نه مراتیږي. د میندو د وینې فشار زیاتیږي، د ولادت په وخت کې خونریزي ډیره وي او د ګڼو نورو ناروغیو ترڅنګ د دوی د کمزورۍ او مړینې سبب کیږي.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422111
اساسی او بشری حقوق.
ای
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مهر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ماشومانو د کوکو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مرستیال سپوږمۍ سادیه ده. میرمن سپوږمۍ د افغان ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالې په اړه چې ولکېږي په دې وروستیو کې زیات سوی دی معلومات راکړي.
مننه تاسو د پښتنې نه. څنګه چې ټول پویګو ماشومان او تنکی ځوانان د هیواد یو ډیر غښتلی او پیاوړی بلل کېږي، په دې اکله باید ووایو چې نن ماشومان په افغانستان کې د ډیر تاوتریخوالي سره مخامخ دي، چې همدغه تاوتریخوالي د دوی په ژوند کې ډیر بد اغیزه لري. که موږ په خاص ډول په دې باندې ګوته کېږدو چې ماشومان د جنسي له لحاظه د جنسي تیریو له لحاظه ډیر رنځ وړي، او دغه اعمار چې نن په کمیسیون کې او په نور نهادونو کې ثبت شوي دي، دا ډیر د تشویش وړ ده ټولو ته چې باید دې ته جدي پاملرنه وشي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل پروګرامونو کې د ماشومانو د خوندي پاتې کېدلو په برخه کې ډیر پروګرامونه لري، او د په دې برخه کې ځینې کارونه تر سره کړی چې هغه هم ډیر مهم بلل کیږي. په دې چې د ماشومانو په برخه کې د جنسي تیریو رقم راټیټ شي، نو د آگاهي د اجتماع یا د ټولنې د آگاهي سطح د لوړوالي لپاره ګرده میزونه د طفل به طفل برنامه چې د ماشومانو ته د ماشومانو په ذریعه پروګرام ده، او نور جلسات دي چې د والدینو سره تنظیم شوي دي. دا برنامه تر یو حده پورې په دې برخه کې ډیر پروګرامونه تر سره کړی چې دا هم خپل ځانګړتیاوې لري د ماشومانو د هغه ماشومانو لپاره چې د جنسي تیریو لاندې نیول کیږي.
ستاسو په اند پر ماشومانو باندې د جنسي تیریو عوامل څه دي؟
یو د ډیر مهم لاملونو څخه د اقتصادي ستونزه ده چې ماشومان هغې سره مخامخ دي، یا کورنۍ میندې پلرونه هغې سره مخامخ دي چې خپل ماشومان د کار لپاره بیرون لیږي. هغه مالکان چې په دوکانونو کې په فابریکو کې په ځینې ځایونو کې کار کوي، او د کار فرما له طرف نه دوی باندې جنسي ناوړه تیری کیږي، دغه ماشومان ماغه بیا هم وایم چې د اقتصاد د نشټوالي له کبله دغه ماشومان اړ کیږي چې کار ته بیرون وزي، او په هغه ځای کې دوی تر جنسي تیری لاندې ونیول شي. دا ډیره یو غټه ستونزه ده د هغه ماشومان لپاره چې په فابریکو کې په سرکو کې یا په نور ځایونو کې په کار بوخت دي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بابا کوم په لاسه واله یا په لاس واله
وبن لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لاسه فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. د ازادي رادیو ټول خبرونه په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. میرمن سپوږمۍ، ستاسو په اند ولې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری کوونکو کسان نه مجازات کیږي، یعنی ولې عدلي او قضایي ارګان ته نه معرفي کیږي؟
تا مونږ او تاسو ټول ته جوته ده چې د قانون د نه تطبیق کېدو یو ډیر مشکل ستونزه په افغانستان کې همدا ده چې قانون تطبیق شي نو کېدای شي چې دغه ارقام یا دغه ستونزه په د ماشومانو په برخه کې کم شي. ډیر مهم او ستر مشکل همدا ده چې قانون نه تطبیقیږي په افغانستان کې.
ډیره مننه. د ورستۍ پوښتنې په توګه ستاسو په اند باید څه وسي چې پر ماشومانو باندې د جنسي تیری مخه ونیول سي او یا هم دغه پیښې راکمې سي؟
مننه تاسو نه. کدی په ټولنه کې د ټولو وګړو د آگاهی سطح لوړه لاړ شي او د ماشومانو د غستونز ټولو ته وپوهول شي. یعنی فکر کوم چې د جنسي تیری بسطح راټیټ شي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د بشري او اساسي حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلام، زه محبوب شاه محبوب یم. له کابل د جلال آباد په طرف سفر کوو. کله چې د ننګرهار خاورې ته داخليږو، لومړی د سره رود ولسوالۍ د تورنټي سیم راځي. د تور غره په لړۍ کې د لوی لارې په خاطر له وهل شوي تونل تیریږو. له نیم کیلومتر مزل وروسته ښي لاس ته یو خامه سړک بیل شوی. په همدغه سړک شاوخوا 8 کیلومتره سفر کوو چې بالاخره د کچړو سیمې ته رسو. هلته د تور غره لړۍ هم پرته ده. د غره ختیځ خوا ته کوچنۍ او لوی جلوهلی ونې ښکاري. د ونو سره نږدې یوه ډیره پخوانۍ او کوچنۍ نیمه ورانه شوې ودانۍ هم شته. د ودانۍ په منځ کې یو اوږد قبر او د قبر یوې خوا ته یوه زړه ونه موجوده ده چې هرې خوا ترې سرې او شنې ټوټې تاوې شوې دي. له شور او زوږه لري د غره په یوې ډډې کې، چېرته چې یوازې د مرغکیو خوږ او د هوا سرشار غږ اورېدل کېږي، د سید پهلوان بابا د بادو زیارت موجود دی. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو همدغه زیارت ځانګړې کړي. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د زیارت ودانۍ چې له خټو او تیګو جوړه شوې، شاوخوا 10 متره اوږدوالی او 1 متر سور لري. دننه پکې دوه د تور څادر میرمنې ناستې دي. خدای زده چې د زړونو د مراد کومې غوټې به سپړي او د مراد به په کومو سرو او شنو ټوټو تړي. خو له څیرو یا هیله مندې سسي. دوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي او نه هم له دې خبرې دي چې د دغه زیارت تاریخ تر چا رسي. موږ د زیارت تاریخ ته تم کیږو او د کابل پوهنتون استاد پوهندوی لال پاچا ازمون څخه یې اورو چې د دغه زیارت د تاریخ په اړه د کړي څېړنې پایله څه ده.
دغه زیارت چې ده، دا د فولکلوري روایت هم لري. د سیمې خلک چې دي، د زیارت ته اوس هم درناوی لري. فولکلوري روایت دا دی چې پخوا به دلته خامار راته او خلک به خوړل. نو دا سید الیاس پهلوان چې ده، د یو تیګه راپورته کړه او خامار یې وویشت. اوس هلته یوه تیګه موجوده ده، په هغه باندې دا پنجه ده. دوی وایي چې دا د هماغه د سید الیاس پهلوان پنجه پرې پرته ده. بل دلته بوټي دي، دا بوټي چې دي، د سیمې خلک داسې روایت کوي چې دا بوټه چې قطکې یا کوم څانګه ته نه د ده نه وینه بهیږي او دا وینه وایي د هماغو انسانانو ده چې دی خامار خوړلي دي. نو دې زیارت ته چې خلک قایل دي، په هغه حساب ورته قایل دي چې د سړي هغه خامار وژلی دی. دا البته فولکلوري روایت دی. د نورو زیارتونو په باب باندې همدغسې روایتونه شته، دې ته ورته روایتونه شته او په همدغه نمونو باندې نور زیارتونه هم شته. الیاس بابا زیارت په خپله په شینوارو کې موجود دی، ولې د هغه مکمله سوانه نشته. د دغه زیارت په باب باندې وسم خلک روایت باسي او دا یو مشهور پهلوان بولیو د همدې سیمې اوسیدونکي بولیو تقریبا دانو دوی خو د دوی له نظره چې دا په دې باندې پیړۍ پیړۍ اوختی دي.
استاد اسمون وایي چې د دغه زیارت اصلي نوم سید الیاس پهلوان بابا دی، خو د وخت په تیریدو سره عامو خلکو دا نوم د سید الله صاحب په زیارت بدل کړی دی.
خصوصا دغه د زیارتونو مسله دا هلته د عباداتو دپاره نه ده چې سړی وي، دا د عبادت دپاره دی. دا یو تاریخي ارزښتونه دي، فولکلوریک ارزښتونه دي چې د پخوانیو خلکو هغه کړه وړو دود او دستور دا شي نه راخی. نو دا تاریخي ارزښتونه دا باید خوندي پاتې شي او دا باید
هڅه مو وکړه چې زیارت ته له راغلیو ښځو وپوښتو چې د څه لپاره راغلي. هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه، خو یوازې د زړونو مرادونه په دوو شنو ټوټو سره د پهلوان بابا زیارت په ونه کې وتړل. په سیمه کې مو د همدغې سیمې اوسیدونکي عبدالواسع انتظار څخه وپوښتل چې په دغه زیارت پورې اړوند کومې کیسې تړلي. هغه وویل
کلونه کلونه پخوا په دې خاوره باندې انګریزان تیر شوي چې د هغوی څه اثار همدا اوس هم تاسې مشاهده کړه. نږدې نه مو کته چې د هغې له جملې نه دې خوا څنګ په څنګ کې یو زیارت ده چې دې ته پهلوان بابا وایي. دا د بادو زیارت دی، دا د وخت او زمان سره د خلکو د عناناتو مطابق دلته راغلي دي. که خپو بادې د وجود نور باز باندې دلته چې دوی وایي چې دلته یو خامار و، د خامار هغه علایم مشته دي دې غر کې چې دا دلته راښکته شوي او دلته څه مخلوق اوسې د هغه ټول خوړلي. دغه ونې چې اوس ښکاري دا ونې خلک نه وهي، دوی وایي چې انسانانو نه ونې جوړې شوې. اوس چې کله دغه خلک راځي دغه ونه کمزوری کوي یا وهي په چیز باندې دې نسره وینه رابهیږي که نه. نو په دې خاطر باندې دې ونو ته هم ډېر خلک احترام کوي، دې زیارت ته هم احترام کوي. دې ته پهلوان بابا وایي، سید الیاس پهلوان.
انتظار د زیارت په ټولو کنجونو کې دی وی تیږي لټون کاوه. هغه د تیږي کیسه داسې بیان کړه:
نو د نن نه یو دیارلس کاله مخکې یو کس چې هغه د دې قدیمه آثارو هغه کو کنه لرغون آثارو هغه کو، هغه ویل چې د زیارت ته ځو، دا زیارت ګور، هغه زیارت یو زیارت دراتګ نه مخکې یو کاغذ ورسره. نو چې وی کتل ته یو تیګه واغه تیګه ما نه ولیدل، دې راوس پړل په هغه تیګه باندې یو پنجه خودل شوی و. او بیا د پنجه په دې تیګه کې یو کنج او بل کنج کې د سیګر د علایم واغی باندې چې د ایکس کده چې شي چاپو، ویل چې دا معنا د دې ورکې چې دلته یو چی خودل شوی دی خو شا کې کنه، یعنی د خزانه په شکل باندې. نو بیا نور خدا خو مونږ افغانان یو عقیده په دې لرو چې رښتیا د وخت انګریزانو داس کوم هغه کړی چې یار رښتیا دوی زیارتون ته څومره عقیده لري.
له ډېرې لټونه وروسته مو یوه لویه تیږه چې په ځمکه کې خښه وه پیدا کړه. رښتیا هم پر تیږې د یوه لوی لاس پنجه موجوده وه. د سید الیاس پهلوان بابا په زیارت کې مالګه هم شته چې زیارت کوونکي د خوردې لپاره استعمالوي. مګر په دغه زیارت کې د زیارت منجاور نه ښکاري. دا چې منجاور ولې نشته، میرویس رحماني د پښتنه ځوابوي.
دغه د سید الله صاحب پهلوان زیارت چې دی، د پخوا خو دیوالونه هم خو او منجاوران هم پکې وو، او دلته د شاوخوا ته ونې هم ډېرې وي. خلک به چې راتله دلته د ونو لاندې به کې ناست، په نوبت به کله ښځې او کله به نارینه خو د زیارت ته به راتل. د زیارت کې اکثر د باد او د ماشوم د پیدا کېدلو او د نورو دردونو لپاره به خلک راتل. مالګه به د جنا اخیستل، د یوه تیګه د هغه به په کوم پکې به باد یا چې درد و هغه به په هغه ځای کې وه. درګاته مونږ به د تبرک په خاطر کوو، دعا به وکړو چې د دې دا کوم مشکل و هغه مشکل به شي حل شي. نور دل د منجاورونه مو هغه به د زیارت پالنه کوو، زیارت به پاکو، دیوالونه شان به جوړو. خو پرستیو کې چې دغه سی د حالات خراب شوی نامنی د خلک ډاریږي منجاورینم نشته وسلته د زیارت کې، خلک هم دومره ناراضي او زیارت هم خراب دی. نو د نړېدو په حال کې د دیوالونه غورځېدلي او بس دا حال دی. نو چې تاسې ګورئ
د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی رحیم الله بیا د خپل ملګري کیسه کوي. دی وایي چې د ملګري په خیا بادونی ولې وه.
پخوا موږ یوه رسرخود ولسوالۍ سید الله صاحب زیارت ته راغلو، په دې یو ملګری مو په دغې په دې خوا کې بادو. هغه چې راغلو ورسره هغې د هغې خو مشکل ورسره حل شو، خو دا ډېر وخت دی ته نه راغلي د امنیت له خاطره. اوازې دي چې دا ش زیارتونه لوزي او دا شی کوي واغه شی کوي. نو موږ هم د زیارت ته اوس دا ډېر وخت نه وتلي. تکلیفونه شته، بعضې ملګرو ډېرو ویلي چې سید الله صاحب زیارت ته زه خو د امنیت له خاطره نه شي تللی.
ته چې زیارت په زیارت ګرځې، ته چې زیارت په زیارت ګرځې، تانه لمړی په زیارت ما ایښي لاسونه. برسات چې په خوایا په سره رود ولسوالۍ کې کور لره وایي چې د سید پهلوان بابا زیارت ته یوازې ناروغان نه دي تللي، بلکې کله ناکله به عاشق او معشوق په زور ځان په باد ونیوه او د دیدن په خاطر به دې زیارت ته تلل. دا چې نور څه باورونه وه له برسات څخه یې اورو.
دلته د سید الله صاحب پهلوان باندې په نوم باندې یو زیارت ده چې هغه ته موږ په پخوا ډله ډله کورنۍ بتللې، خلک بتلل، کلیوال بتلل، دا د بادو په برخه کې به د دې درملنه به یې کېدل، یعنی داسې یو دم ورسره وکنه. او په دغه زیارتونو کې ښېګڼه دا وه چې هلته به سره ډېرې کورنۍ راټولېدې او د هغه ځای نه به چې مالګه څه به ورسره وه دا به یې ځان سره واخیستل. یو ډول فکر کېده چې عالم دا یا د خدای یو څه دوست، نو په دې خاطر به خلکو عقیده لرله چې دا د بادو لپاره درملنه کیږي او ګټوره کیږي، ګټور ده، نو په دې خاطر به خلک تل. خو اوس دغه چاره نشته.
سوال دی په کوم زیارت قبول شو؟ سوال دی په کوم زیارت قبول شو؟ حال راته وایي چې لنګری تودومه. درنو اوریدونکو، د نامنې بد سیوری د ژوندانه پر ټولو چارو بد اغیز خیندلې. د امن دراتک په هیله موږ نننې خبرونه هم درته تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانی هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده. د خدای پامان.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي. We'll be right back.
شپتا داس خوما کوا سو شپتا داس خوما کوا زباله پلشما دشتا ومنا تکشوی زودا لما تکشوی خفا نو داس مکوا داس خوما کوا مخما اڑوا